دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنونکو ز اشخلا رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه واوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامه وایي د روان 2020 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 3,455 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یونامه نن په دې اړه په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د دې ملکی وګړو له ډلې 2,282 تنه یې وژل شوي دي او 2,144 تنه نور ټپیان دي. په راپور کې ویل شوی دی چې د مرګ ژوبلې 85% د دولت ضد عناصرو او 3 پسولو کې د وسلوالو طالبانو کار دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د افغان پوځ یو بلک هاک هلیکوپټر د ناستې پر مهال سقوط کړی. د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دی چې دغه هلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له امله سقوط کړی. اعلامیه وایي چې په دې پیښه کې د هلیکوپټر 15 ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د هلمند د والي ویان عمر رضواک هم امریکا غږ ته ویلي ول چې الوتکه د تخنیکي ستونزو له کبله د هلمند په شمال کې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوې ده. د افغانستان د برښنا شرکت وایي له تاجکستانه د واردېدونکو برښنا کچه د 350 میگاواټو نه 400 میگاواټو ته کمه شوې ده. دغه شرکت ویان وایي چې تاجکستان کې د اوبو کمښت راغلی دی چې له همدې عمله د اوبو نه د برښنا د تولید کچه ټیټه شوې ده، نو ځکه یې افغانستان باندې هم برښنا کمه کړې. د افغانستان د برښنا د شرکت ویان وحید الله توحیدی امریکا غږ ته وویل چې د دې تشې لپاره یې د ازبکستان نه برښنا ډېره کړې. د افغانستان د مالی وزارت وایي د سام په نامه د لوړدوه پلاوي د 4مې غونډې مقدماتي غونډه د افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو د استازو ملګرو ملتونو او د افغانستان د حکومت د یو شمیر وزیرانو په ګډون نن په کابل کې جوړه شوله. د وزارت د مطبوعاتو رئیس اویان شمروز خان مسجدی خبریالان ته وویل چې په غونډه کې د دوه ګروپونو کې په افغانستان کې د کورونا د ویروس د وبا پر اغیزو او د افغانستان د امنیت او پراختیا په مسلو خبرې وشوي.
جواب یې د کورونا ویروس په اغیزو باندې خبرې کوي او دا چې د دغو منفي اغیزو څخه څنګه موږ وتلی شو. په دې برخه کې به د افغانستان د مالی وزارت، نړیوال بانک، آسیایي پراختیايي بانک، خصوصي سکتور او نور ګډونوال موجود وي. په ټولو به سره خبرې کوي تر څو څنګه موږ وکولی شو د افغانستان د اقتصاد سره مرسته وشي.
د افغانستان د امر اختیار وزارت چارواکي وایي په تیرو 40 ساعتونو کې 106 تنه د کورونا په ویروس سخته شوي دي او 10 نور مړه شوي دي. د امر اختیار وزارت نن د دوشنبه پر ورځ ویلي دي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 401 مشکوک سمپلونو معاینه شوي ده چې 106 یې مثبت ثابت شوي دي. د افغانستان د امر اختیار وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 213 تنو ته ورسیده. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوریا د همڅو نړیوال خبرونه. په هند کې چارواکو د چین 40 نور اپلیکیشنونه چې په موبایل ټلیفونونو کې ترې کار اخیستل کیږي بند کړل. هند د اقدام نه څو بنې وړاندې د ویډیو د شریکولو یو تر ټولو مشهور اپلیکیشن ټیک ټاک هم بند کړی و. د هند اطلاعاتو د وزارت چارواکو نن د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې دغه اپلیکیشنونه یې د ملي امنیت او شخصي حرم د اندېښنو په خاطر بند کړي دي. د عراق په پایتخت بغداد کې دوه مظاهره کوونکي وروسته د هغه نه مړه شول چې امنیتي ځواکونو په مظاهره کوونکو اوښکې بهوونکی ګاز استعمال کړ. خلکو په بغداد او یو شمېر نورو ښارونو کې د برېښنا د کموالي په خلاف لارو کوڅو ته راوتلي دي. خلک په داس حال کې برق نه لري چې د تودوخې درجه په عراق کې د سانتیګراد په حساب د 500 درجو نه هم پورته ده. د کسانو وژل کېدل ښایي یو ځل بیا په عراق کې خلک مجبور کړي چې هغه شان ولسی مظاهرې وکړي چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې یې په حکومت کې د اداري فساد او بې کفایتۍ په خلاف کړي وي. په ایران کې چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د جنازې او ودونو مراسم دې نه نیسي. ایرانی چارواکو د اعلان وروسته د هغه نه وکړه چې په هغه هیواد کې د کورونا د ویروس خپرېدل په بېساري توګه زیات شول. د امیر اختیار د وزارت ویان دی سیما سعادت لاری مطبوعاتو ته نن ویلي دی چې حکومت خلکو ته خبرداری ورکړی چې د ودونو او جنازو داسې مراسم دی نه جوړوي چې ډیر خلک پکې ګډون کوي، خو خلکو د حکومت د خبرداریو پروا نه ده کړې. میرمن لاری همدارنګه وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس په ایران کې 212 کسان مړه کړي دي. په دې سره په ایران کې د ټولو مړه شوو کسانو شمیر 15912 تنو ته ورسېده. د عامې روغتیا وزارت ویاندي همدارنګه وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 2444 کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي، چې په دې سره په ټول ایران کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر 320 ته نږدې شوی دی. سیمی او نړۍ د خبرونه د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگتن د سټېډون اوریا. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د کورونا ویروس له امله د انسانانو مړینه ډېره کمه شوې ده. حکومت نن اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې یوازې 40 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د صدر اعظم یو ځانګړي سلاکار ظفر مرزا په ټویټر کې لیکلي دي چې په تیرو 3 میاشتو کې موږ د کورونا د ویروس د مړینې ټیټ ارقام لرو. د ټویټر په یو بلې برخه کې لیکل شوي دي چې د جون په 20 د 153 مړو لوړ شمیر په پاکستان کې و، خو په تیرو 24 ساعتونو کې 40 کس مړه شوي دي. د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو له مخې په پاکستان کې 2,40,000 کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي او شاوخوا 6,000 نور یې مړه شوي دي. د چین په جنگډو کې د امریکا د قونسلګرۍ عمومي دفتر نن په محلي وخت د سهار په 10 بجو وتړل شو. چینایي چارواکي د دې ځای د نیولو دپاره د عمومي دروازې نه دننه شول. د چین د بهرنیو چارو وزارت په چین کې د امریکا سفارت ته د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی و چې د دې ودانۍ څخه دې خپل مامورین او چارواکي وباسي او په جنگډو کې د خونسلګري فعالیتونه هم بند کړي. د بهرنیو چارو وزارت په دقیقه توګه غوښتنه کړې وه چې په دې خونسلګري کې د هر ډول فعالیت او یا هم غونډې ودرول شي. د چین دا حرکت د امریکا د هغې اقدام په ځواب کې دی چې چین نه یې د هیوسټن په ښار کې د قونسلګرۍ د تړلو غوښتنه کړې وه. د امریکا د اورېګن ایالت د پورټلند په ښار کې د فدرالي محکمې مخې ته لاریون کوونکي نن سهار وختي په داس حال کې خواره واره شول چې پولیس ورباندې ورغلل. امریکایي ایجنټانو دا د قانون په خلاف غونډېدل وبلل او څو ځلې ورباندې د اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړی دی. مظاهره کوونکي هم ودانۍ کې د اورلوب په کولو د پولیسانو غوسه وپاروله. ځینې مظاهره کوونکي د محکمې د ودانۍ چارچاپېره لګول شوو کټارو وختل او ځینې نورو هم اورلوبې کولې او په ودانۍ روښنایي اچوله. په پورټلند کې د مې د میاشتې راهیسې کله چې یو تورپوستی جورج فلایټ د سپین پوستي پولیس لخوا ووژل شو، ګڼ شمېر او دوامدارې مظاهرې روانې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل هغه پورټلند ته فدرالي ایجنټان ځکه لیږلي دي چې حالات قابو کړي، خو محلي چارواکي وایي چې دوی وضعیت نور هم خراب کړی دی. او وروستی خبر دا چې مسلمانان د سکل د حج د فرضې د ادا کولو لپاره مکې مزمې ته ورسېدل. د حج مراسم د روانې چهارشنبې په ورځ پیل کیږي. پخوا به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه شاوخوا 2.5 میلیونه کسان سعودي ته د حج د ادا کولو لپاره تلل، خو سږکال د کورونا د ویروس له وجې سعودي عربستان حکومت پریکړه کړې ده چې یوازې د سعودي اوسیدونکي د حج کولو اجازه لري او شمیر به یې د 0 نه تر 100 پورې وي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگتن د سټېډیو نه اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی هیئت یوناما وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې سکم 3,500 ملکی وګړي مړه او زخمي شوي دي. د یوناما مشر د افغانستان په حکومت او طالبانو باندې غږ کړی دی چې د سولې مذاکرې پیل کړي. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا په لوی اختر کې د اوربند غوښتنه کړې ده. رحیم ګل سروان د کابل نه راپورټ راکړي.
په داس حال کې چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیزاد د افغانستان د سولې په تړاو په سفر وته دی ترڅو بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زندانیانو په تبادله او د تاوتریخوالي د کمښت لپاره په افغان حکومت او طالبانو فشار وارد کړي. بلورته د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما ویلي چې د طالبانو او افغان حکومت له لوري ملکی وګړو ته په مرګ ژوبل کې کمی نه دی راغلی. د ملکی وګړو د مرګ ژوبل په اړه د یوناما تازه راپور چې نن خپور شو پکې راغلی چې د 2019 کال د لومړنۍ شپږو میاشتو په پرتله 14% کې په ملکی مرګژوبله کې سږ کال کموالی راغلی او د دې کموالی لاملونه افغان حکومت او طالبان نه دي، بلکې د نړیوالو ځواکونو او داعش په عملیاتو کې کمښت دی. د یونما پر راپور کې راغلی چې په تیرو شپږو میاشتو کې 3,455 ملکی وګړو ته مرجوب لا وخته 1,202 ملکی وګړي وژل شوي او 2,106 ټپیان دي. د دغه ملکی مرجوب لې 340 کې عامل طالبان بلل شوي او 300 کې افغان حکومت په ملکی مرجوب کې لاس لري. 900 کې د حکومت له لوري ملکی مرجوب لا ډیره شوې ده. یونما ویلي د ملکی مرجوب له لوري عامل نه ختی دي. د یونما مشر ډیبورا لاینز په افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د سولې خبرو تکیلی د کورنۍ چارو وزارت د یونما د راپور په خبرګون کې طالبان په زیاته مرجوب لګرموي. د دې وزارت ویان طارق اریان اوویل چې په تیرو 21 ورځو کې طالبانو 401 یا ملکیان وژلي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې طالبانو په 3 اونیو کې 1,115 حملې کړي چې وزن مرګي او 213 چاودنې پکې شامل دي.
40% تاوتریخوالی زیات شوی دی چې دغه تاوتریخوالی د افزایش په برخه کې طالبان مسؤل دی.
د مصالحې عالی شورا د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتون کېده. د دې شورا ویان فریدون خوزون اوویل چې حکومت اوربند ته چمتو دی او هیله ده چې طالبان چمتو شي.
جګړې د کمولو او اوربند د رسیدو مسله ده. زموږ غوښتنه ده چې د اختر په مبارک ورځو کې یا کله چې مذاکرات پیلېږي موږ په افغانستان کې د یو سراسري اوربند شاهدان اوسو.
د جګړې دارا پورنه په داسې حال کې ورکول کېږي چې نن او سبا افغان حکومت د لوړپوړي پلاوي د ناستې کوربه دی. د دې ناستې اصلي غونډه به سبا وي خو نن دوه جانبي ناستې هم درلودي.
پر دې خبرې کوي چې څنګه په افغانستان کې سوله راتللی شي او څنګه موږ کولای شو سوله د پراختیا سره وصل کړو.
په همدې حال کې زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر، بلغاریا او ناروې ته سفر وتی او د بین الافغاني ناسې لپاره په مخ کې په پروتو خندونو له لورو سره خبرې کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
راپورټونو کې نن یو موضوع دا چې په کابل کې په دوه جلا غونډو کې په افغانستان کې د کورونا د ویروس د وبا د اغیزو په شمول اصول او د امنیتي او اقتصادي مسایلو په حق خبرې شوې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری په دې حق له د کابل نه راپور راکړی دی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د سام په نوم د لوړ رتبه پلاوی د سلورمې غونډې مقدماتي ناسته افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو د اساسو ملګرو ملتونو او د افغان حکومت د یو شمېر وزیرانو په ګډون نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه. دغه وزارت د مطبوعاتو رئیس او ویان شمروز خان مسجدي خبريالانو ته وویل چې په نننۍ ناسته کې په دوه ګروپونو کې په افغانستان کې د کورونا د ویروس د وبا پر اغیزو او د افغانستان د امنیت او پر ته پر مسلو خبري شي.
یو به د کورونا وایروس په اغیزو باندې خبري کوي او دا چې دغه منفي اغیزو څخه څنګه موږ وتلی شو په دې برخه کې د افغانستان د مالی وزارت، نړیوال بانک، آسیایي پراختیايي بانک، خصوصي سکتور او نور ګډونوال موجود وي په ټولې به سره خبري کوي تر څو څنګه موږ وکولای شو د افغانستان د اقتصاد سره مرسته وشي.
خاغلی مسجدي ویل چې د دوشنبه د ورځې د مقدماتي غونډې د دوهمې ناستې مشري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب کړی ده. شمروز خان مسجدی ویل چې دې غونډې اصلي نصبه د سه شنبه په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په وینا پرانیستل شي.
بیا په مشوره ډول باندې د افغانستان د سولې او پراختیا چوکاټ دوهم سند وړاندې کیږي چې د 15 کلونو لپاره د افغانستان د سولې، پراختیا، اقتصادي ترانزیتي او نورو ټولو چارو موارد پکې تشریح کیږي. د هغه وروسته به بیا د جنیوا کانفرنس کې چې کوم دوه اړخیزه تعهدات شوي هغه باندې خبرې کیږي چې د جنیوا کانفرنس د تعهداتو څخه تر اوسه پورې 80% دغه تعهدات تر سره شوي دي. دغه کانفرنس ځکه مهمه ده چې د راتلونکي جنیوا کانفرنس په حق کې چلته به مالي تعهدات کیږي، په هغه باندې هم بحثونه کیږي، په هغه باندې به هم تصمیم نیول کیږي.
دا د لوړ پوړي پلاوي سلورمه غونډه ده. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ دواړه خیز مسؤلیتونه ارزول کیږي. د دغه غونډو لومړی په 2012 میلادي کال کې د دواړه خیزو مسؤلیتونو او ژمنو تر سره کېدو د سالنې د یو چوکاټ په توګه جوړ شوی و. د مخ افغان حکومت د نړیوال ټولنې سره د همغږۍ او سالنې د ګډ بورډ په نوم ورته غونډې لرلې. د دغه غونډو ریاست د ملګرو ملتونو او افغانستان د مالی وزارت لخوا په ګډه کیږي، خو سږ کال د دې لپاره چې په ژنیو کې د وزیرانو په کچه د افغانستان او نړیوال ټولنې د اساسو ګډ کانفرنس هم د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې جوړیږي، نو د لوړ رتبه پلاوی د سلورمې غونډې ریاست د ملګرو ملتونو او افغان حکومت سربیره د فنلند سفارت هم کوي. دا غونډې په نوبتي ډول په 2 کلونو کې یو ځل جوړیږي. د بلخوا نن مازیګر د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنی چارو وزیرانو په یو ویډیو کانفرنس کې په خپل هیوادو او سیمه کې د کورونا د وایرس پر اغیزو او اقتصادي مسلو خبرې کړې. افغانستان د جنوبي اسیا د نورو هیوادو په څیر د کورونا د وایرس د منفي اغیزو سره مخ دی. په دغه هیواد کې د کورونا د وبا د خپرېدو سره سم د اړتیا وړ خوراکي توکو بیې د 10% زیاتې لوړې ختلې او د بیکارۍ کچه تر پخوا څو ځلې زیاته شوې ده. افغان حکومت د کورونا د وبا څخه د زیږیدلو اقتصادي اغیزو د کمولو لپاره ډیرو اړو او خوارو خلکو سره د خوړو د مرستې لپاره د 230 میلیونو امریکایي ډالرو مرستې او پروګرام د نړیوال بانک په مرسته ترتیب کړی، خو ولسی جرګې تېره اونۍ په پروګرام کې د فساد د شتون د اندېښنو له امله د حکومت دا پروګرام د رایو په اکثریت رد کړ. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې د تېرو دوه میاشتو پرتله ډېرې کمې شوې، خو لا هم دا وبا په یو شمېر ولایتونو کې د خپرېدو په حال کې ده. د عامې روغتیا وزارت نن د دوشنبې په ورځ په 11 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 16 نوو پیښو د ثبت خبر ورکړی. د دغه وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وایي چې اوس په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر 2023 ته رسیدلی دی.
په تیرو 40 ساعتونو کې زموږ د هیواد په ټولو لابراتوارونو کې 401 شکمنې پیښې معاینه شوې دي، چې له جملې څخه 16 مثبت تایید شوي، 18 تنه روغ شوي دي او 10 تنه بدبختانه له دغې ناروغۍ څخه وفات شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که خلک په لوی اخسر کې د تیر کوچني اخسر په څیر د دغه وزارت سپارښتنې مراعت نه کړي، نو د دې امکان خورا زیات دی چې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر په دغه هیواد کې یو ځل بیا پورته لاړ شي.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
افغان سوداګر د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې د دواړو هیوادونو ګټه ویني او غواړي چې پاکستان د تجارت د سیاست نه قرباني کوي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم خاص استازي محمد صادق ټویټ کړی دی چې د ګوادر بندر له لارې د افغاني تجارتي مالونو لومړنۍ جوپه د افغانستان په لوري پیل شوې ده. عزیز الله پوپل راپورټ راکړی دی.
افغان پانګوال وایي چې د ګوادر بندر له لارې د تجارتي مالونو د انتقال د بهیر د پیل هرکلی کوي، خو د دوی ستونزه تر ډیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي بندرونو کې ده. د افغانستان په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم خاص استازي محمد صادق نن سهار په ټویټ کې ویلي چې افغانستان ته د ګوادر بندر لاري د کارګو کښتۍ لومړنی ترانزیتي انتقالات پیل شو او په راتلونکو څو ورځو کې به نور تجارتي سامانونه هم له یاد بندر څخه افغانستان ته ورسیږي. په دې کارګو کښتۍ کې د چین، کوریا، جاپان او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د افغان سوداګرو وارد شوي تجارتي مالونه بار و. د افغانستان د سوداګری خونو مرسیال اجی محمد یونس مومند امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې د تجارتي فرصتونو رامنځته کېدل د دواړو هیوادونو په ګټه کار دی او د دواړو هیوادونو پر اړیکو هم مخامخ اغیز لري.
فکر کوم که د دواړو هیوادونو مشران او هغه زمامداران چې اقتصادي یا ترانزیتي لارې د دې سرپکوه کچيري وجې ته توجه وکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به هم د نړۍ او په یو ستراتیژیک نقطه ده او هم به بدل شي. په تور د مثال موږ څنګه کولای شو چې آسیا میانه او جنوبي آسیا سره ومشلو، یعنی منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا په دې کې موږ څنګه سره مشلول شو. تاسو وګورئ دا اوس یو کانټینر مال چې د ازبکستان څخه بنگلاديش ته ځي د 4 میاشتې لري، کچيري د افغانستان څخه د مال لوړ چې د 4 ورځې کې بنگلاديش ته رسیدي. نو موږ خوښ کوو چې د منطقې په سطح باندې یو لو اقتصادي اجماع ته ضرورت دی چې باید رامنځته شي، څو موږ هغه ستونزې چې لرو باید شاته وګرځو، تجارت باید جلا کو او سوداګری باید جلا خپل مسیر طی کی.
په جنوبی ولایتونو کې میشت سوداګر بیا وایي چې اساسي ستونزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي بندرونو کې ده چې د دواړو هیوادونو پر تجارت یې لډیر مدیره هیڅ بد اغیز کړي. افغان پنګوال وایي چې همدا اوس د افغان سوداګرو تر لزر زیات لاري د کراچي او چمن ترمنځ د لارې په اوږدو کې باندې پاتې دي چې په میلیونونو ډالر مالی زیان یې ور اړولې دي. د کندهار سوداګر اجي نصر الله زهير.
اصلا د دې ملامتیا چې دغه زمج اموال چې پر کراچی بندر باندې راځي یا په گوادر باندې راځي، دا د چین راځي، د کوریا سره راځي، د انډونیزیا او مالیزیا سره راځي، الته کوریا نست کورنا نسته چې د ازبوج مالونه ورته را رسیږي، چې چمن بندر ته را ورسیږي دلته کورنا دا مالونه ونیسي. دا خبره د پاکستان نه د سی مرستاس در رسنی دلاري، بیا هم د دې صدا غشتنه کو چې دا هم زمج د خلکو په نقص دي او هم د دې د خلکو په نقص دي د عام خلکو.
بلی خواته په یو تازه پرمختګ کې ل څلور میشتنی ځند ورسته لتیری ورځی رهسی د چمن سپین بولداک تجارتی بندر د افغان وارداتو پر مخ پرنسل سوي چې ل کبلې د چرواکو په وینا د نرخونو پر اکشته کې دوی کې لس پیسه د اغیز کړي. افغان پنګوال انجینر عبدالباقی بنا وایي چې تر دا مهاله لچمن څخه سپین بولداک ته نږدې 300 لاري تجارتي مالونه داخل شوی دي.
خوشبختانه باید وایي چې د څور تیر ورځو را په دې خوا زموږ د چمن سرحد زموږ د ترانزیت مالونو پر مخ او زموږ د واردات پر مخ باندې هم خلاص شوی دي، چې اوس په بازار کې تقریبا د 10-15% پر قیمتونو باندې تاثیر کړی دي او مواد ډیر شوی دي.
عمومی باور دا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکې هم د سیاسي اړیکو په څیر کله ګرمي او کله سړی وي. د چمن سپین بولداک ترمنځ تجارتي بندر لتیرو څلور میاشتو راهیسی د وارداتو او صادراتو پر مخ تړلی و چې په تازه پرانیستل کېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سړو اقتصادي اړیکو د غوړېدو هیلې پیدا شوې دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. سلګونو خلکو نن په خوست کې مظاهره کړې ده او د پاکستان له لوري په کونړ او د خوست په ولایت کې دغه تازه راکټي بریدونه غندلې دي او دغه راځي د ډیورن په کرخه د اغزان تار د غزاولو سره مخالفت څرګند کړي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورت را لیږل دي.
د غلارین جو سلګون خلکو پکې ګډون کړي ونن ماسپخین د خوځکار د سولې لو پارک نه پیل شو د خار تر مرکزی چوکې د پاکستان پر ضد شعارونو پور کول او د ترانو په غوول سره دوام وکړ. مظاهره چانو پر کونړ او خوست ولایتونو راکټي بریدونه وغندل او د غرازی پر ډیورن د اغزان تر لغزولو او په ننګرهار کې پر دغه کرخې د دروازو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ.
بصیر الله بریال يم موږ د پاکستان فرضیت ولاړیو چې دغه سیمه خردار لمنځه یسو. موږ هیڅ کله ډیورن کرخه په رسميات نه پیژنو. په دې ډیورن کرخه باندې ډاکټر نجيب لمنځه تلای دا نور سیاسيون نور وطن دوست خلکو دغه ډیورن کرخه لمنځه تللی دي. نو موږ هر وخت حاضر یو چې پاکستان ته خدمتونکي جواب ورکو.
د تیر شاو خو او نه یو پترس کې پر کونړ د پاکستانی ځواکونو لوري پر لپسې راکټونه وویشتل شول او یو شمیر ځایي اوسیدونکو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. تر د غبریدونو وروسته افغان حکومت وویل چې په عاجله توګه د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د ویشتلو مخنیوی وکړ، خو څو ورځې وروسته ځایي مقاماتو د راکټونو د بیا ویشتلو خبر ورکړ.
عبدالرزاق افغان يم یو تنخستي ځوان. زموږ اهداف او موخه د مدلریون څخه دغه چې نړیوالو باندې غو وکړو ترڅو دغه تار مخه ونیسي. دغه تار د دوو کورنیو ترمنځ تار دی. دا موږ په هیڅ ډول نشو منلای. یو ورځ به د سرځي د برلین د نیوال په شان به ان شاء الله دغه تار چې پر کونړ تیریږي، کا پر پکتیکا تیریږي، کا پر کندهار تیریږي، دا به ان شاء الله ورانو.
دغه لاریون ګډونوالو دی و پریکړلیک په خبرولو سره له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه هم وغوښتل چې د سولې د ټینګښت لپاره خپل منځي خبرو اترو ته کینی.
دواړه غاړې دې ته زمينه برابر کړي چې بین الافغاني خبرو اترو ته لار پرانستل شي. لنړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوو چې نور د پاکستان د دوه مخي سیاست سیاست پر وړاندې بے تفاوتی و نه کړي او یاد هیواد دې ته اړ کړي چې دې طرح ګرو له حمایا کولو لاس واخلي.
پر کونړ تر راکټي بریدون ورسته څو ورځې مخکې د خو امنیتی چارواکو هم خبر ورکړ چې دغه ولایت پر ځزی میدان ولسوالۍ د کرخیل بلې غاړې نه توغندي راوشتل شوی، خو ویلې چاته یې د سر او مال زیان نه دی رسولی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په امریکا کې د بیکاری سطح د کورونا له امله زیاته شوې ده او لا هم ادامه لري. امریکایانو د کانګرس لخوا نه نوی اقتصادي مشوقې لایحه تسترګې پلار دي چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو چاره ور باندې وشي. د کورونا لامل د مخکینی اقتصادي مشوق پلان موده مخ په ختمېدو ده. ډیر امریکایانو سره اندېښنه ده چې د نوې لایحه به څومره زر تصویب شي چې د دوی سره اقتصادي مرستې وشي. داشنا تلویزیون راپورټ واوري.
امریکا کې تر اوسه پورې په کورونا وبا باندې تر 4 میلیونو نه زیات کسان اخته تشخیص شوی دي او د بیکاری کچه په سلو کې یو لسته رسیدلې ده. په ټول امریکا کې د کورونا نوې ناروغان مخ په زیاتېدو دي، خو په جنوب ختیځو ایالتونو کې په خاصه توګه زیات شوی دي.
مونږ ډېرې معاینې کوو نو ځکه نوي ناروغان هم ډېر تشخیص کیږي، خو په واقعیت کې باید مونږ د بوډاګانو د پالنې او پر هغو کسانو تمرکز وکړو چې د اوږدې مودې صحي پاملرنې ته اړتیا لري. په دې توګه د مړینې او مرګ شمېر راکمولی شو ځکه هغوی له ډېر خطر سره مخامخ دي.
د روغتیا کارپوهان وایي د معایناتو زیاتوالی د نوو ناروغانو د شمیر په زیاتوالي کې ایویازې یو عامل دی. چارواکو په اکثرو ولایتونو کې د فدرالي حکومت پر اقداماتو د کورونا په مقابل کې انتقادونه کړي دي.
په هیواد کې چې څه روان دي موږ ترېنه ځانونه نشو ساتلی، ځکه ملي کړنلاره نشته، په عامه روغتیا پانګونه نشته. د اوبا په پیل کې واقعي خطر نه بلل کېده. تر اوسه پورې چې ما لیدلی دي دا په ډېره ناوړه توګه د ملي اقدام او مسؤلیت نه منل دي چې امریکایان خوندي وساتل شي.
په ډېرو ایالتونو کې د لنډې مودې راهیسې د کاروبارونو د خلاصولو کار درول شوی دی، ځکه هغوی د کورونا د نوو ناروغانو د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. شاوخوا 11% امریکایان اوس وزګار دي. د هغوی اندېښنه دا ده چې د فدرالي اقتصادي مرستو نوې مجموعه به څه وخت منظور شي او دوی ته به په وخت ورسیږي او کنه چې خپل لګښتونه پرې تادیه کاندي. جمهوري غوښتونکي په سنا کې وایي چې په دې اونۍ کې به نوې لایحه مجلس ته وړاندې شي. دا هم ویل کېږي چې په سنا کې به د ډیموکراتانو لخوا نه لسخ بس او استدلال سره مخامخ شي.
مونږ به د دوشنبه په ورځ چمتو یو چې د بیروزګارۍ بیمه تمدید کړو. دا به د بیکارۍ نه مخکې ستاسې د پوره تنخوا 70% وي. تاسې ته به د خپلې تنخوا هر څومره چې و 70% درکړ شي. امید دی چې دا به خلک په پښو ودرولی شي.
فعلا بیروزګارو امریکایانو ته په یوه اونۍ کې $600 مرسته ورکول کیږي او د دې مرستو موده به د دې اونۍ په اخر کې پای ته ورسیږي. له بل پلوه د جمهوری غوښتونکو وړاندیز به په دې کې هم د پام وړ کمښت راولي، خو دیموکرات مشران هڅه کوي چې په اونۍ کې د $600 مرسته دوام ورکړي.
یا کورونا وایرس د ناروغۍ د خبرېدو مخه څنګه نیولای شو؟ د دې ناروغۍ د خبرېدو د مخنیوي لپاره د پنځه ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کم د 6 ثانیو لپاره پرېږدئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایي. دریم، کله چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ. که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ. له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ. تر ډېره په کور کې نه، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ. نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. په یاد ولرئ. ځین خلک د ناروغۍ د نښونی خانونه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسو په خپل ناروغ یې ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ، دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.
د آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده.